دولس بجې او دېش دقیقې شپې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو لاند خبرونه. د افغان ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اغلی امیری پر خپل ټویټر پاڼه د دغو کتنو یادونه کړې او لیکلي دي چې د څلورو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې په مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست هم حضور درلود. اغلی امیری دغه ټویټر پرون خبر کړ. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي اټکل کیږي چې د ماشومانو د ګوزن د واکسیناسیون په اتم پړاو کې نشته 1 میلیون ماشومان واکسین شوي وي. د پولیو د واکسین اتم پړاو چې د دوشنبه پر سپل شوی وو پرون پای ته ورسید. د اوکراین څلور سیمې چې د ماسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه ترسره کوي. دا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بلل شوې ده. ټول پښتنه به د سپتمبر له درويشتمې څخه تر وويشتمې پورې په لوهانسک، دونېتسک، خرسون او زاپروژیا سیمو کې تر سره شي. په ایران کې د وینیول شوې انجلۍ مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په ولسي اعتراضونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 22 تنو ته ورسید. پرون د اعتراضونو لمن د ایران ګڼو ښارونو ته وغځېده. اعتراض کوونکو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پر ضد شعارونه ورکړل او په ډېرو ځایونو کې پر مظاهره چانو د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي.
یا د ژوند شتمنۍ
السلام علیکم. د سپتمبر 28 د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا د ناروغي نړیواله ورځ ده. د الزایمر نښې نښانی تر ډیره له 15 پیته کلنۍ وروسته څرګندېږي. په افغانستان کې هم د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا پیښې ډېرې دي. څېړنو ښودلې هغه کسان ډېر له دې ستونزو سره مخامخېږي چې کمه مطالعه کوي. الزایمر څه ډول ناروغي ده او کومې ستونزې زېږولی شي؟ عمده نښې نښانې یې څه دي؟ د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا د درملنې لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمني دې پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل ساپای. ډاکټر سب سټډیو سره وصل شوی دی. ستړي مشه ډاکټر سب راځي پیل پر دی وکړو چې الزایمر یا د حافظې کمزورتیا څنګه په ساده ټکو اوریدونکو ته تعریف ولې شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو هم سلامونه وړاندې کوم او ګرام هیوادوالو ته. الزایمر اصلا د هرجنتوب یا د پراموشۍ یو اختلال دی، کوم چې د مغز وظیفوي اختلال ګڼل کیږي. ان مغز په خپل ډول د حافظې د برخې وظیفه شته د خرابېږي. شخص ورو په تدریجي توګه باندې خپل غ ذهني توانمندۍ نشي د لاسه ورکوي. او کوم داسې وایو چې د زړښت وخت هغه حافظه چې یو څه اندازه زموږ به شیان هېرېږي، هغه د زړښت هغه نارمل د حافظې هرجنتوب دی. اما په دې الزایمر ناروغۍ کې دا داسې ده چې په تدریج سره حافظه د خرابېدو په طرف باندې ځي. شخص همدارنګه رفتاری د رفتار یا د کړنو همدارنګه د خبرو کولو او د حافظې مشکلات تفوق العاده پیدا کیږي. نه اصلي مرکزي هسته حافظه ده، په دې لومړی داسې وي چې دغه نږدې حافظه خرابېږي. یعنې د اوس لنډې خبرې چې موږ کوو، دغه د لنډ وخت خبرې چې کومې دي، دا دغه شخص چې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي او یا اخته وي، دغه خرابېږي. بیا وروسته په تدریجي توګه باندې تخریب دغه کیږي. اما په لومړیو اوایلو کې هغه پخوانۍ خبرې د شخص خي وي، هغه په یاد وي، اما دغه نږدې حافظه د خرابېدو په طرف باندې ځي. او دا یو تخریبونکی اختلال دی، کوم چې د عصبي حجراتو د تخریب لامل ګرځي او عصبي حجرات پای کې لمنځه ځي. عصبي نسج بل اخر صدمه ګوري او اتروپی یا چملکواله یا د مغز کوچنیواله رامنځته کیږي. دا داسې یو ناروغي ده چې بل له د حافظې نه بیا نور مشکلات هم رامنځته کولی شي. موږ به په نښه نښانو باندې خبرې کوو.
بله ډاکټر صاحب، هغه جدي باندې کومه یو ده؟ یوازې همدغه دا چې یو څه هېریږي حافظه کې نه پات کیږي، او کنه دا الزایمر بیا پرمختګ هم کوي؟ یعنی داسې حالت هم چې ممکن یو کس خپل دوستونه پیژني، داسې حالت هم وضعیت لون کوي د الزایمر د ناروغانو؟
د دې په مشکلات دومره جدي کیږي چې حتی په جسمي مشکلات باندې هم منتج کیږي. د حرکتو کې مثلا ناهمهنګي رامنځته کیږي. مثلا په خپل ځان ته رسیدګین شي کولی، حتی خپل لباس سره نشي بدلولی، او دغه پخوا په شکل باندې لکه ځان ته توجه کول هغه حتی د یاد وځي، د ژوند مهم مسایل د یاد وځي، او بالاخره د حتی د ټولنې په اوږو باندې بار کیږي، او تر څو چې دونه مراقبت کوونکی نه وي او دونه مراقبت ونه کړي، نو دی به د فوق العاده مشکلاتو سره مخامخ کیږي. قضاوت خرابیږي، ججمنت خرابیږي، دا هغه عوارض چې دته شروع کیږي ورو ورو، او بالاخره حتی دا د شناخت اختلال دی، دی عصبي نیورولوژیک اختلال دی، یا د مغز ناروغي ده چې وروسته پر رواني شکل باندې هم مشکلات چې هغه په مثلا په فکر کې رامنځته کیږي، په حافظه کې، همدارنګه په بین فردي روابطو کې، اجتماعي روابطو کې، په مسؤلیتونو کې، په ټولو کې تحلیل رامنځته کیږي، یعنې پسرفت رامنځته کیږي، زوال رامنځته کیږي.
بله، دغه عوامل باندې ډاکټر صاحب چې ما یو څه لاندې مطالعه وکړله، یو عامل وایدا دی چې کله سن له 15 شپېته واوړي، نو بیا په کسانو کې الزایمر یا دغه ذهني کمزورتیا یا هم د حافظه کمزورتیا پیدا کیږي. نور مشخص عوامل تر اوسه په ګوته شوی، یعنی داسې کومه بل ناروغي ورسره تړلې ده د عامل په توګه، او کنه خپل هم دغه د عمر په خوالي د دې باعث کیږي چې د انسان حافظه له دغه وضعیت سره مخامخ شي؟
دلته په صورت قطع باندې عوامل مشخص نه دي، خو داسې زیات ترسي یا جنټیکي فاکتورونه پکې مطرح غني. کسان چې دا غي مثلا بیولوژیکي خپلوان، مور او پلار، او دغه په دې اختلال یا په دغه هرجنټوب په ناروغي باندې اختشوي، دا چانس په اولادونو کې مثلا ډېر زیات دی. هغه کسان چې دوامداره بې خوبیانې کوي، هغه کسان چې مثلا زیاتره د شپې خوب نه کوي، او هغه کسان چې مثلا بعض غذایي مواد نه استفاده کوي، چې دغه غذایي موادو کې سبزیجات او مثلا میوې او یا حبوبات شامل نه وي، دغه مدیترانی خوراک نه کوي، مثلا زیاتره د غوښې نه استفاده کوي، یا بعض نور خوراکونه نه چې هغه کې مثلا سبزیجات او دا شیان شامل نه وي. هغه کسان چې مثلا د پاتیا دونه وکړل، چې دا اندازه خپل هغه مغزي فعالیتونه، فکری فعالیتونه استفاده نه کوي، مثلا مطالعه کول، سټډي کول، دا مسائل دي. د الزایمر کې په صورت قطع هغه معلوم نه دی، خو زیات جنټیکي فاکتورونه ښودلې دي. په نړۍ کې نسبتا زموږ هغه هوادونه چې مثلا ایشیایي هوادونه دي، نسبتا اروپایي ته دي کې کم ښودل شوی دی، زیاتره د غذایي فاکتورونه پکې هم ښایي، او بل هغلته بعضې فعالیتونه مخکې ارزوته چې هغه هم پکې ښایي، هر څوک چې سپورت نه کوي، ورزش نه کوي، دا مسایل هم پکې ښودلې دي. دا داسې دي چې تیوري په شکل باندې دي، ما په صورت قطع زیاتره ویلسي جنټیکي فاکتورونه دي چې یو ډول پروټین دی، دا خپله د مغز په دغه بافتونو کې یا د عصبي حجراتو کې داسې کوي، رسوب کوي، او کله چې رسوب کوي، د هغې دغه فعالیتونو هغه رابطې چې کومې دي، کوم سای نفسونه چې جوړ کړي دي، هغه رابطې جوړې کړي دي، هغه د قطع کېدو سبب کیږي، یعنې بالاخره هغه عصبي حجره له منځه وړي. کله چې له منځه وړي، هغلته د مغز کوچنیوالی رامنځته کیږي، یا زمور چې ورته وایي، کنه اتروپي کوي مغز، او وروسته بیا هغه مغز خپل فعالیتونه سرته نه شي رسولی. خو زیاتره دا عوامل همدغه ارثي فاکتورونه ښودلي، بعضې محیطي او بعضې غذایي عادتونه او بعضې فرهنګي مسایل دا هم پکې رول لري. نو دا دغه الزایمر ناروغي او زیاتره د 15 کلنۍ نه په لوړ عمر کې پیدا کیږي، یعنی په ټیټ عمر کې ډېر زیاته نه وي. اما ګرازو علائم مخکې حالت کې وپېژندل شي، ارثي فاکتورونه مثلا په چا کې وي، نو هغه به کولی شي چې تر یو بریده پورې د پیشرفت نه مخنیوی وشي.
و سلامت اوسئ کور مو ودان ډاکټر صاحب، راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو هم په لیکه کې دې مهرباني وکړي، ازادي رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
السلام علیکم نبی الله زبلای دا خلې ایران خبرې کوم لودین صاحب.
او مهرباني وکړي زبلای صاحب،
مننه کوم ډاکټر صاحب نه لاندې پوښتنه. ډاکټر صاحب محترم، آیا که یو څوک ډیر ستړی ووسی، مثلا ډیر زیات ستړی ووسی، هغه پر اپیزا ناوړه اغیزه کولی شي؟ اپیزا ته یعنی اپیزا کمزوري کولی شي که نه؟ او بله پوښتنه مې هم دا شي، بله اپیزا نه وتښتېده، دا هم یو مریضي کېده؟
زابلی صاحب پوښتنه درلوده، ډاکټر صاحب وای دا چې سړی ډیر ستړی وي، فزیکی کار وکړي، دغه ستړیا هم د حافظې په کمزورتیا تاثیر کوي او کنه؟ راځي دا پوښتنه به جواب کړي، بیا به هم تاسو مخته ځم، ممکن نور اوریدونکو هم اړیکه ونیسي.
بله بله، دا ستړیا خو ډیر واضح خبره ده، مخکې مرض کا کسان چې مثلا ډیر زیات کیږي، استراحت نه کوي، خوب نه کوي، دیس کسان ته مثلا دا یو چانس دی چې د راتلونکي الزایمر مطلق اخته شي، او د لنګ وخت لپاره د حافظه خرابانه یو منګه بعض وخت داسې کېدلی شي چې رواني روحي فشار یا فزیکي فشار یا ستړیا سره مواجه زمونږ دا فکري تمرکز کانسنت چې کوم دی په یو موضوع باندې دا خرابېږي ځکه چې کله باید مونږ ستړیا سره مواجه مونږ خسته یو خطول سیستم خسته په نتیجه کې مونږه فکري تمرکز نه ساتلی موضوع ښه اخیستلی نه شو هغه په دې دلالت نه کوي چې زمونږ حافظه خرابه ده خو مونږ هغه ساعت کې جذب خنه دی کړی ځکه زمونږ یاد روحي فشار او یا د فزیکي یا ستړیا سره یا د فزیکي فشار سره مواجه مونږ اخیستلی نه دی مونږ ساعت وروسته به هغه نورمال حالت ته تللی شي اما که په دوامداره توګه څوک بې خوبیانی وکړي کافي استراحت او تفریحي مسایلو ته غذایي موادو او میوجاتو ته مثلا زیات ارزښت ورنه کړي او همیشه دپاره د ستومانه پاتې شي او استراحت کافي ونه لري خوب ونه لري نو کېدای شي چې بهرله واد دی نه چې په نور جسمونو او نور سیستمونو باندې به بد اغېزه کوي په حافظه به ضرور بد اغېزه کوي
بل اورېدونکي بره وخت مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
خاکسار یم له پکتیا
ښه مهرباني وکړي خاکسار صاحب
دماغو ډاکټر صاحب محترم نه دا پښتنه ده چې خپل ما خو ډېر سخت مزدوري خواري کړې دي کنه حتی شپه ورځ ما د پیانې کړې دي شپاله ساته اتله ساته بیا هم چې کله دا سخت دی پی وکړه کنه هغه د ورځې به هم چې کوم سخت کار کړی و دغه به د شپې په خوب کې م راتاغ کېده لکه کله خوب هم چې کوو کنه لکه په خوب کې به هم هغه کار کوو او وستاسي یوازې ټوب خوند را کوي کنه ډېر خبري خوند نه را کوي داسې
خاکسر سپ تاسو سن څومره دی عمر مو څومره دی چې داسې وس منځوي شوی یو غواړي چې یوازې وس او ډېر خبري ونه کوي
زه خپل در دې سکلن يم یو تن ډرایور يم کنه
نو څنګه ډرایوري خو یوازې ټوب نه وي ځکه تاسو سره کسان وي سپرلې در سره وي کله کله به خبري کوي کله کله به باسون راځي او دغه زموږ اکثره تاسو موټر چلون کې خو ډیر باسونه خو خي ځکه چې په دې سیاسي مسایلو خبري کوي په دې نورو کلیوالي مسلو هم غږیږي
خو زه د خپل د ماشومګری ډرایوري هم د پروژو کې ما ډیر کارونه کړی دي کنه د غرو کټایانې سرکو کټایانې کنه هغه دی لند ډرایور ځنه
خا 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 مننه سلامات اوسې ډاکټر صاحب ستاسو په ستونزه باندې خبري وکي چې لامل څه دی او آیا امکانات شته چې تاسو دغه عادت بدل کړئ کنه
بلې نو خاصار ورته خپل سلام کوم چې هلي وړاندې کوم اصل موضوع دا ستاسو چې د غيو نو وخت کار کول په خپل ژوند کې چاغل ته تفریح نه وي غل ته استراحت نه وي په خپل هغه د انسان هغه د استهلاک مثلا مترکی په دې معنی چې هغه هر څه د وخت وړاندې مسلسل وظایف د لاسه ورکوي پر څه سره خو دلته موضوع دا ده چې د کومنډخ نشانی ته وړاندې کوي د ډیپریشن نښې نشانی په خپل دغه کار کول دوامدار هم د رواني روحي فشار ګڼل کېدلی شي او هم فزیکي فشار دا دوامدار رواني روحي فشار د لامل کېږي چې یو تعداد مواد دي دا په مغز کې د کمبود سره مواجه شي هغه موږ دغه د فزیکي او د رواني فعالیتونو عصبي فعالیتونو مواد ته ویل کیږي په ساده شکل کې وایم دا دغه نیوز ترانسمیټرونه یا دغه عصبي مواد د کمبود په وجه باندې جوړ خفګان یا ډیپریشن رامنځته کیږي چې پای کې هغه لومړنۍ دغه دا چې سړی به بدلیل خپه یو ستوب به خوخیږي خبرې به خوند نه ور کوي وایي به چې ګوښه نشي نو سم فعالیتونه ورو ورو کمیږي علاقه مندي کمیږي دلچسپي کمیږي خوب خرابيږي اشتها خرابيږي دا ورو ورو انخې دي چې پیدا کیږي پرسونه سره په دې کې د حافظي او فکری تمرکز هم خرابېدل شي او توجه هم خرابېدل شي نو به شخصاً څنګه چې کېږي چې ما حافظه هم خرابې خو د وخت وګدو کې دا چې دوام پیدا کی په خپل حافظه کې هم مشکلات رامنځته کولی شي بلن محل کې زه څه وایم چې دا کارونه چې ډېر کړی دي او وسیم کوي په واسطه تفریح مثلا نه دا کړی د دې ډاکټر سره مشوره وکړي د نږدې رواني متخصص سره چې کېږي دا په خفيف متوسط ډیپریشن خفيف او یا متوسط ډیپریشن یا جوړ خفګان باندې اخته چې په لومړي مرحله کې د درملنه وسانو او مشورې د وطن دی ورکم چې یو خو دې کوشش کوي چې واځي پاتې شي د خپل دوستانو سره اوسي استراحت دی کافي کوي غذایی مواد د مواجهاتو نه استفاده کوي د امکان تر حده پورې زموږ په هواد کوم دی وسی دي په سم په کلو باندې کې پیدا کېدل شي او سپورت ورزش کول دا ډېر زیات رول لري او مصروف مثلا تر وحدا پورې ځان ساتل او استراحت هم په خپل وخت کې دا هم کومه کوم کې راځي بیا هم مشکل ادامه پیدا کوي او ضرورت ته پیدا کیږي درمل نه استفاده وشو ډاکټر د مشورې پرته به درمل نه است.
بله مننه ډاکټر صاحب. سلامات اوسئ. کور مو ودان دغه د ورزش یادونه مګو تاسو کوو د سپورت یا ورزش په افغانستان کې اکثره خلک فزیکی کارونه کوي او فکر کوي چې همدای د وجود د سپورت یا ورزش لپاره کفایت کوي، اما ورزش یا سپورت داسې یو شی دی چې ذهن ته تفریح ورکوي یا باډی ته تفریح ورکوي. د ذهن لپاره ډاکټر صاحب خاص پارښتنه د ورزش لپاره د ذهن څه شی ده؟ یعنی کله چې موږ او تاسو کې د عامې لوبې راواخلو، مثلا کرکټ، والیبال، فوټبال او یا هم نورې کلیوالي لوبې دي، دا وجود ته مثلا تمرین ورکوي، د وجود بیلابیل برخې په حرکت راځي. ذهن لپاره د دې لپاره چې ذهن هم تمرین وکړي یا هم په فعالیت وغورځي، خ ورزش یا مثلا خ طریقه کومه سپارښتنه کیږي، کومه خ لار ده چې ذهن په کار واچول سي، یعنی ذهن ته ورزش ورکول سي؟
بلې استاد، خبره ده صحیح ده. خدای فزیکی سپورت چې کوم ده موږ په هوا کې دا خبره ده خبر ډیر کې جوړول دي دا کار نو کوم خدای ورزش په خپل به د سیستمیک باندې کار دی او په ترتیبي ډول باندې جسمي حرکت دی او د لامل کیږي چې خپل په وجود کې یو ډول مواد دي د انډیجنس هپوئید په نام باندې دي یا اندورفین او فالین د وی الله په خپل انسان په وجود کې مصنوعي هپوئیدونه ذخیره کړي چې هغه د درد او درد د سیالو انتقال مخنیوي هم کوي، یو مثلا خوښي د امن سکرین مثلا حافظه تازه ساتلو شي، د ډیپریشن نه مخنیوي کولی شي، د اندورفین او فالین چې ځینې چې مسکنه او ترانسمیټرونه هم لوړیږي، یعنی سره د ډیپریشن نه ساتي چې په دومره یو خدای غره هم په حافظه باندې تاثیر کوي او مستقیما ذهني فعالیتونه چې کمیل دي که موږ وایو چې ټول خلک د مطالعه کې هم متاسفانه زموږ په هیواد کې تعلیم او سواد کچا او ډېر ټیټه ده او بې سواده کچا ډېره زیاته ده. خو دلته د څه وایم چې ذهني مصروفیت بعضې خوشایند مسایلو باندې او بعضې خوشایند فکرونو باندې پهلی باندې زموږ په گذشته باندې فکر وکړو، په موضوع باندې خبرې وکړو، یو د بل سره روابط لرو او مطالعه کول. هغه کسان چې تعلیم او سواد لري د مطالعې نه استفاده کوي، هغه کسان چې هر کل په کلي او باندو کې اوسېږي سواد نه لري، دغه ذکر او اذکار شکر الحمدلله موږ مسلمانان دا هم د ذهني حافظې د تقویت لامل ګرځېدلی شي او هم عبادت دی، نو دواړه مسایل پکې شامل دي. نو ذهن چې څومره موږ فعال وساتو او څومره موږ کار پرې وکړو، نو هغومره زموږ حافظه به تازه وي. او که څومره مثلا موږ ذهني فعالیتونه کم کړو او حتی فزیکي فعالیتونه کم کړو، هم به جسمي توان ناتواني سره مخامخ کیږو او هم به د ذهني ناتواني سره مخامخ کیږو. نو زیاتره هغه فکري مسایل چې کومې دي او ذهني مسایل چې موږ تمرکز پرې کوو چې مطالعه کول دي، او کسان چې مثلا هغه ذکر افکار چې کومې د ذکرې دي په کلي کې د جماعت د مولای صاحب نو هغه ټول شي دي تکرار کی، او د خپل دوستانو سره مرکه او ناس ولاړه ولري هغه تیر خاطرو باندې فکر وکړي، پراتونکو باندې بحث وکړي، دغه یو تداوی د حافظې هم دغه ده چې دا به خلق سره رابطه کیږي، نه چې دا به خبرې وکړي یاداشت وکړي او مثلا هغه تیر خاطرې تکرار کی، دا د ذهني فعالیت ډیر زیات مهم دی.
ښه، ډیره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب. راځي چې یو بل اوریدونکو وصل دی په دې لاره چې غاګي صحیح وي. مهرباني وکړئ آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
زما پختره اکرسته په څخه چې حکلات چې اسابي دوا کوم انسان مخري هغه هم د حافظه باندې تاثیر لري کنه، او څنګه کولای شو چې د ژور خفګان څخه ځان وژغورو؟
ښه مننه کور ودان، د دې اوریدونکو پوښتنه واوریدل شوله. د عصبي ناروغي او د دارو درملو د غیس پاړې پوښتنه کوله، او بل وای څنګه وکولای شو چې له جوړ خفګانه ځان وژغورو؟ ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته پوښتنه جواب کړئ، بیا به یو بل اوریدونکو هم راوخل.
بلې بلې، یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړل چې ما غوښتل چې په دې باندې خبر وکړم، خو زما ذهن نه وتی او کور به دې ښه پوښتنه مطرح کړل. زموږ په هیواد کې متاسفانه په خپل سر د درملو استعمال ډېر زیات دی، بالخصوص هغه دواګانې چې خوب راوړونکي دواګانې دي په دې هیواد کې په بېسارې او بې کچه توګه باندې په غیر مسؤلانه او غیر معقولانه توګه باندې استفاده کیږي، یا په دوکانو کې په دوکانونو کې خرڅېږي د خوب ګولې او دا ناروغان اخلي. اول لپاره ته خوشاین دی خوب تروړی او یو څه اندازه ورته مزایا هم لري کنه، خو د وخت بل دوسر اډیکشن یا وابستګی باندې ستکه چې دا یو غټ یو بل رواني ناروغي اختلال لري چې د پر بتلاو پیدا کوي بدون د دوانه به خوب نه ورځي. او بل دا ورسنی تحقیق ته ویل چې کسان چې زیاتره د خوب د دواګان نه استفاده کوي دا په خپل وای دغه د حافظې د اختلال او یا د الزایمر د ناروغي د لپاره وای شرایط برابرې، یعنی هغه څوک چې د خوب دواګان نه به ترتیب توګه او په سو استفاده شکل باندې نه استفاده کوي یا د احتیاط په شکل دوامدار توګه باندې. متاسفانه زموږ په هیواد کې دواګانې توصیه کیږي د خوب دوا ترتیب چاته نه خودل کیږي او دا هم نه ویل کیږي چې خوب دوا به چاته ورکي. نو په قطعي صورت سره دغه دواګانې سبي دواګانې چې په ذهن باندې بد اغېز کوي او حتی په جسم باندې بد اغېز کوي که خپل سره دا دواګانې استفاده ونه شي.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې دغه ژور خفګان نه ځان وژغورو؟ دغه د اوریدونکو پوښتنه هم وه او اکثر افغانان نن سبا په ژور خفګان هم اخته دي.
بله، د خپل ژور خفګان عوامل خو ډېر زیات دي، خو د بلجیکي ارسي باندې عوامل په کومه تر کې همدارنګ رواني او اجتماعي موضوعات دي چې د رواني او اجتماعي موضوعات زموږ په ټولنه کې بیکاری دا مهاجرتونه دي، مثلا د کار نشواله، د اقتصاد خرابواله، د پښواد کلکلنو جګړه، دا ټول هغه مسایل دي چې د دې ټول یو بل سره لاس ورکوي. د دوامدار سټرس په توګه دې لامل کیږي چې ماسکې هم هغه نیو ترانسمیټرونه راکم شي او بل اخره جوړ خفګان یا ډپریشن شخص ته پیدا شي او شخص ته به څه خوند نه ورکوي، د څه نه به لذت نه وړي، خوب به خرابېږي، اشتیا به خرابېږي، روابط بین فردي به خرابېږي، د کم انرژي احساس به کوي، د ځان وژنې فکرونه به ورته پیدا کیږي، د ځان ملامت ګڼلو دغه نښې نښانې دي دا به ورته پیدا کیږي. خو راځو هغه مخنیوي ته. مخنیوي داسې دی چې موږ لکه په زیاتره موارد کې کوشش وکړو چې موږ هغه رواني فشارونه یا سټرسونه چې زیاتره موږ پورې ارتباط نه پیدا کوي هغه ځان ته راکش نه کړو. بعض کسان داسې وي چې پردي مسؤلیتونه په غاړه اخلي. یو دویم، کله که چېرته زموږ یو ورور یا د کورنۍ یو غړی یا یو خور روحي رواني فشار سره مخامخ، موږ باید کوشش وکړو د هغې په حل کې د هغې سره زیاته مرسته وکړو، یا د سټرس یا د رواني فشار مدیریت یا منیجمنت کې سره مرسته وکړو. هیڅوک د بل چا ستونزه په مکمله توګه نه شي حلولی، اما کولی شي ښې مشورې ورته ورکړل شي. مثلا هغه سپورت بیا یادونه کوم، دا بار بار د رواني ډاکټرانو متخصصین د سپورت خبره کوي، دا ډېر زیات رول لري. ورزش کول دي، تفریحي مسایل دي، دې ته باید ارزښت ورکړي. او بل ډېرې خبرې باید موږ خپل ذهن باندې بوج ونه ساتو، ایموشنل ابریکشن وکړو یا تخلي هیجاني وکړو، ځکه که زموږ په هیجان بیا په احساساتو باندې بار ډېر زیات شي، دا هم د رواني فشار یا سټرس دی او دا به د راتلونکي ډپریشن یا ژور خفګان لپاره لار هواروي. هغه کسان چې د ناکامۍ سره متواتره توګه مخامخ کیږي، هغه کسان چې ځان د لاسه ورکوي، د کورنۍ غړي مسؤلیت لري، د ټولنې غړي مسؤلیت لري چې هغې سره مرسته وکړي، د هغې سره کومک وکړي، هغې سره مثلا غمراسي وکړي او د هغې نه خپل توان تر حده پورې حمایه وکړي، بالخصوص د کورنۍ غړي. نه یوازې دا چې زموږ په ټولنه کې حمایت نه کیږي، بلکې نور هم پرې فشارونه وارديږي. هغه کسان چې د ژور خفګان نښې نښانې سره پیدا کیږي، حد اقل نو سټرسونه پرې کم کړل شي، نور رواني فشارونه پرې وارد نه کړل شي او کومک وشي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، راځي چې یو بل اوریدونکو راوخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
سلام او ډاکټر صاحب په سلام همدر در سره پاډی کوم لغمان.
ښه، مهرباني وکړئ همدر صاحب.
زما خو پښتنه دا ده ډاکټر صاحب نه سي دغه انتها چې د رواني تکلیف څه ده، موږ په شمول اوریدونکو کې پوښتنه کنه او څه درملنه ونسی یا پاملرنه ورته ونسی کنه. او بل خبر دا کوم کنه لودین سے سیدام پر رواني تکلیف کی راضی لکایما دکان دغلتا دی لارې په سر دا کنه او سړی د سیزی ما ته ډیر پور کغاټیو کواړي. نو هغه اکثر خلک د سی لاس ایسو کومر سره نه لاس د سی د سی کیاو او خرو غو جوړ سړی دام نه سی کوم لیونه وی کنه، یا اکثر دا نوی ځوانان ماشومان دغه کوي او ډیر خاموشي. دا خو سید اسی ډیر غدیدا رواني تکلیف سره تعلق لري، خدا ډیر خاموشي هم رواني تکلیف کې راضي کنه. دا غمه ما پښتنه دا بعض انسان ډیر خاموش وي.
او سلامات اوسې کور مو ودان. بل اوریدونکو هم راخلو، مهرباني وکړئ آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم السلام، مهرباني.
نعمت الله نعمانی د هلمند ولایت څخه در سره تماس کیم. اول تاسو او ګران محترم ډاکټر صاحب ته درځره تعالی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. ډاکټر صاحب څنګه پښتنه ده چې دائمی سردردی او دائمی تبه آیا پر حافظه باندې هم تاثیرات اچي؟ د زوب کولو کې ورسره ستر عامل بل کیږي کیا؟ دغه یو پښتنه مو نور مو پر خدای سره. السلام علیکم.
علیکم السلام، ډیر مننه. سلامات اوسې نعماني صاحب چې له هلمند مو اړیکه نیولې وه. یو بل اوریدونکو هم هڅه کوي چې سټډیو سره وصل شي، خو فکر کوم اړیکه نه وصلېږي، مشکل لري. په هر حال ډاکټر صاحب راځي چې د همدرد صاحب او نعماني صاحب پوښتنه جواب کو، بیا ممکن نور اوریدونکو هم اړیکه ونیسي. همدرد صاحب پوښتنه درلودله، څو جزئي درلودل پوښتنه وای، کچیرته په اوږد مهال کې درملنه نه کیږي دغه د رواني ستونزو او یا هم د حافظې د کمزورتیا، څه ستونزې زیږوي؟ وای اکثره خلک لاسونه خوروي، ډېری خبرې کوي او یا هم ډېر چوپ وي، آیا دغه هم وای د رواني ناروغیو نښې نښانی دي یا د رواني ستونزو نښې نښانی دي؟
بله بله همدرد صاحب، ته به خپل سلامونه کې هیلې وړاندې کوم. د سوال په جواب کې داسې وایم چې ټول رواني اختلالات که په خپل وخت سره مداخله پکې ونشي او درملنه یې ونشي او حتی مخنیوی یې ونشي، مدیریت لاندې رانشي، نو بیا وروسته مشکلات فوق العاده زیاتېږي او هغه رواني اختلال به د دې لامل شي شخص به خپل هغه حتی هغه د ژوند هغه لومړي ضرورتونه به هم نشي پوره کولی او د نورو په اوږو باندې به بار شي او حتی د ځان وژنې فکرونه او د سوسایډ یا ځان وژنې یا خودکشۍ مسایل به رامنځته کېږي. او یو تعداد رواني اختلالات چې دي چې هغه سایکوتیک ژوند ډوله دي، هغه د نورو د وژنو د نورو خلکو د وژنو لامل ګرځېدلی شي دغه څوک چې په رواني اختلال باندې اخته دی. او کله چې رواني اختلال په لومړۍ مرحله کې درملنه ونه شي نو مشکلات به فوق العاده زیاتېږي. هغه منطقي لحاظ باندې که فکر وکړو که په لومړي سر کې د یو معمولی فشار مخنیوی په ښه شکل ونه شي یا د یو د اختلال په طرف پیشرفت وکړي او بالاخره مشکلات فوق العاده زیات شي، هم به اقتصادي بوج به زیات وي او هم به په کورنۍ باندې هغه فشار ډېر زیات وي او په ټولنه باندې فشار زیات وي. بلې په خپل لکه دویم جز د پښتنې د دغه په ارتباط باندې چې درې وکړه خاموشي، یو څه بیا بعض عادتونه دي، خل ډېر زیات تکتیف د غني شخصیتي خصوصیات لري، داسې ځانګړنې لري چې هغې خاموشه وي، خپل فعالیتونه سرته رسوي، خپل مسؤلیتونه سرته رسوي، بین فردي روابط لري، ډېر زیات نه غږېږي. هماغه خاموشي چې اوله سړی ښه بېدار وي، ښه مثلا خلکو سره رابطې لري، وروسته ورته خاموشي رامنځته کېږي او د دې خاموشي یا چوپتیا تر وروسته د دې تر څنګ ګوشهنشیني اختیاروي او خپل فعالیتونه ورو ورو د لاسه ورکوي، مسؤلیتونه ورو ورو د لاسه ورکوي. نو دې ته به موږ اختلال ویلی شو. دا به دغه دی چې موږ ناروغ وپلټل شي چې آیا په خلقي ناروغۍ په ژور خفګان یا ډپریشن اخته دی او که یو بله ناروغي چې سایکوتیک اختلالات ته وایي یا جنون ډوله ناروغي چې پای کې هم په مسکینی اراضو کې خاموشي رامنځته کېدلی شي لکه د سکیزوفرینیا، هغه باید وکتل شي چې ناروغ څنګه خاموشي پیدا کړې ده. یو تعداد بیا هغه خصوصیتي مسایل وي، هغه نو بیا زیات نه غواړي اختلال نه شو ویلی، تقریبا هغه یو شخصیتي صفات او ځانګړنې دي بعضې اشخاص لري.
و نعماني صاحب پوښتنه درلوده، وایي آیا دایمي سردرد او تبه په اوږد مهال کې الزایمر زیږوي؟
بله خپل دا سردرد یعنی مختلف عوامل لري، مختلف اسباب لري. په خپل د الزایمر په دای کې دا مل شي کسان چې په دوامدار توګه لوړ فشار لري، کسان چې مثلا ډیابټ ټایپ 2 ناروغي لري، د شکرې ناروغي لري، هغه کسان چې دوامدار سردردیان لري او په وخت سره هغه درملنه ونه شي، نو بل علاوه دی چې یو احتمال ویل چې نشي دا کسان د وخت په تیریدو سره دغه سردردي او دغه دماغي فشارونه او مشکلات د لامل شي چې د عصبي حجراتو د بې وخته زړښت او د مړینې سبب شي، چې هغه هم د الزایمر لپاره داسې رغو قطعي صورت سره مستقیما نور شو جواب څوک سردرد دی او په الزایمر باندې اخته کېږي. نور عوامل هم چې رول لري چې ټول نرسي او جینټیکي مطرح دي.
ډېره ډېره مننه. کور مو ودان ډاکټر صاحب، اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. له خپل میلمه د رواني روغتیا له متخصص ډاکټر ایمال ساپینه ډېره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او اړیکه له سټوډیو سره وصل نشوي. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. په راتلونکي ساعت کې هم همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي.
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا خطه کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تا خطه چون بینگر دیو از من حذر کردی، نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که، نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که، بهار من حسر